السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې دا خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه کړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د فیصلې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي په همدې خبرونه کې ورباندې راپورونه خبرو پایل کې لفرشته جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ناتو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه رپورټونه ورته رسیدلي دي د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس تقاعد کوي او د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي پوره خبر نو اوري ناتو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه خبر شوی رپورټونه ورته رسیدلي دي خو په دې اړه یې له نورې تفصیلې ډډه کړې ده د دې تړون یو یو ویاندې وانا لونګیسکو نن د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وې هغې ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږکال د پارلماني انتخاباتو د امنیت په ټینګولو وتوانېدل او د هغوی قابلیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي وانا ویلي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د رواني میاشتې په پیل کې ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د اوږدمهالي ثبات او سولې په ټینګولو کې همکاري کوي ځکه د دې په وینا دوی نه غواړي چې افغانستان هیڅکله بیا د هغو نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل شي چې اروپا ته خطر پېښولی سي امریکا اوسمهال په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ په ماموریت کې چې د عسکرو شمېر 10000 دی تر نیمایي زیات امریکایان دي د امریکا پوځیان د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې ترڅنګ له تروریزم او داعش سره په مبارزه بوخت دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس به د 2019 میلادي کال په فبروري کې تقاوت وکړي ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ خو جیم ماتیس په خپل استعفا لیک لیکلي چې نظرونه یې په بشپړ ډول د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه درلود او په خپلو اساسي اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده جیم ماتیس د ډونالد ترامپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اټکل چې اتکا ورباندې کېدلی شوی د ماتیس د استعفا د لیک متن پرون خپور شو د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د دې خبر په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړې دي د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ډیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل فکر کوم دا وایي چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیک ولولي چې د وطن پرستۍ له احساس او ولسمشر ته له درناوي ډک دی خو هغه ارزښتونه هم څرګندوي چې جیم ماتیس ته ګران دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس او یو شمېر نورو غربي رسنیو پرون رپورټونه خپاره کړل چې وایي د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د وتلو پر وړاندیز خبرې کیږي که چیرې دا پلان تایي چې تر راتلونکي اوړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه وایستل شي خو د رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې دا مسله او د امریکایي ځواکونو د ماموریت په اړه پر دغه تغییر د سپینې ماڼۍ د ټینګار له امله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر استعفا کړې ده البته ویل کیږي چې دا یو اساسي دلیل و خو د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان د امنیت پر وضعیت بد اغیز نه شي کولای د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري نن پر ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و هغه لیکلي چې که زیات شمېر امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي په افغانستان کې به پر امنیت ډیر بد تاثیر ونه کړي د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي ستيفن بيګون خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي ستيفن بيګون نن د جنوبي کوریا پلازمېنه سیول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره ګوري هغه ویلي چې واشنگتن او سیول غواړي چې د کوریاګانو په ټاپو وزمه کې دښمني پای ته ورسیږي او د دې سیمې ټولو خلکو ته نوې او روښانه راتلونکی جوړ شي شمالي کوریا د دسمبر په شلمه ویلي و چې په یو ورخیز ډول به هیڅکله هم د اټومي وسلو خپل پروګرام بند نه کړي او لومړی باید امریکا له خپل لوري له اټومي تهدید لاس واخلي د لندن د ګیټویک هوایي ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانستل شوی دی، خو مسافرو ته ویل شوي چې د پروازونو د ماتل کېدو او کنسل کېدو امکان باید په پام کې ونیسي. د دې هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې لار یا رنوی د 3 ساعتونو لپاره تړل شوی وه. ګیټویک د بریتانیا له ډیرو مصروفو هوایي ډګرونو دی. په داسې وخت کې چې د نړۍ ډیر خلک د کرسمس او نوي میلادي کال د رابرېدو لپاره ورځې شمېري، د بریتانیا د دې لوی هوایي ډګر د بندېدو له امله 1,15,000 مسافر په انتظار کې پاتې وو. د ډسمبر په 19 نیټه د ګیټویک هوایي ډګر په فضا کې تر 500 زیاتې بې پیلوټ الوتکې یا ډرون ولیدل شوې او د هوایي ډګر مسؤلان مجبور شو چې د میدان رنوی د پروازونو لپاره وتړي. د دې هوایي ډګر مسؤلانو او پولیسو ویلي چې هوایي ډګر ته عمدن دغه ډرون ور الوزول شوی وي. او په روسیه کې د بشري حقوقو پیژندل سوی مدافع لیو پونماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشې سو. هغه په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و او د مسکو په یو توقیف ځای کې ساتل کېده. په مسکو کې د یو توقیف ځای چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې هغه خوشې سوی دی. پونوماریوف د دسمبر په 15 نیټه د روسیې یوې محکمې په مکرر ډول د غونډو او مظاهرو پر قانون د تیری په جرم په 15 ورځې زندان محکوم کړی و، خو وروسته دا حکم 14 ورځو ته راکم شو. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی.
نن جمعه ده د لندیا قوس دیرشمه د دسمبر 28 په راپورونه کې اوري چې جمهوری ریاست وی د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتی برخو تاثیر ونه لري. تحلیلګران وی
به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پریښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت لپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
د اورزګان ولی وای په دغه ولایت کې د زورواکو مخه نیسي.
پاینده کې بد نور زورواکي ختموي، موږ د دې لپاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخه ونیسو.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو وسلولو ته خبرداري ورکړ.
دې ته موږ غلبې کوو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کېږي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لريج د دې په مقابل کې وجنګیږي.
د خوست مقامات وایي چې د زورواکو په وړاندې اقدامات کړي دي.
څلور سوه دوه دیرش جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسما څارنوالۍ ته سپارل.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ازادي او اورېدونکو پروګرام د خپرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو کوم تاثیر ونه لري. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 4,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ایستل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
روسته له هغه چې پینټاګون له افغانستان نه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو خبره مطرح کړه، افغان حکومت په خبرګون کې وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅ کله هم په امنیت نه وړه اغیز ونه لري. د جمهور ریاست په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره سورغلی، په تیرو څلورنیمو کلونو کې د لومړی کرښې جګړه او د ټول هیواد عام او تام امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره سوی. وړاندې په اعلامیه کې راغلی دا چې 2000 بهرني سرتیر چې هغه هم تر ډېره د روزنې، تخنیکي مرستو او حمایې چارې پر مخ وړي، که دا اوځي دا به هیڅکله هم په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون په داسې یو پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 4,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ویستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې وړاندې له دې چې امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي، باید افغان ځواکونه بشپړ تجهیز سي. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چیرې د دې وطن د ضربي کله مدا ده چې د افغانستان وسوال ځواکونو د جنو سمفونو کې چې تر اوسه پورې د ندې اکمر شوي دې کې تعهد وشي او د دې په اکمال کې او په تجهیز کې رغنده.
د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دې خبری اژانس ویلي دي دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي. د دې هیواد په اړه د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې ناڅاپي بدلون وي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی څرګند سوی ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستانه وویستل سي، خو په اړه یې وروستۍ پریکړه نه ده سوې. بلخوا د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر مشر کریم خرم که څه هم د بهرنیو ځواکونو وتل ښه کار بولي، خو ټینګار کوي که دغه وتل له پلان او افغانانو سره په همغږي ترسره نه سي ستونزې به جوړې کړي. ښاغلی خرم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او صورت کې چې منظم پلان د مخنوي د تقسیم اوقات د مخنوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي یو خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پریښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نه شي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستان څخه د سرتیرو په ویستلو ټینګار کاوه، خو د دې کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی له افغانستانه د څو زره امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت کوم تاثیر ونه لري. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د پریکړې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولې دي. دا خبر په داسې حال کې په رسنیو کې خپریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړی چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د ده په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وسوې. که څه هم متحد ایالاتونو له افغانستانه د خپلو شاوخوا وزره سرتیرو د وتلو رسمن خبر تایید کړی نه دی، خو د احمد تکل په راپور کې به واورئ چې د نړۍ په سطحه د دې خبر په وړاندې عکس العملونه څو یا څه دي.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې په نړیواله کچه هم غبرګونونه ښودل شوي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه اوزی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د راروان 2019 کال تر دوبی پورې له افغانستانه اوزی، خو دې مقام ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو یوې ویاندې وانا لنګسکو ویلي دي چې د دې ټلوالې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په روانه میلادي میاشت کې په خپله غونډه کې په افغانستان کې د دوامدار امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه توافق وکړ. میرمن لنګسکو زیاته کړه د ناتو مشارکت مهم دی څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا هیڅکله هم د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د امریکا اصلي سیال هیواد روسیه چې د طالبانو په ملاتړ تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي چې مسکو د یو باثبات افغانستان په هیله ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیا نه غواړي په افغانستان کې داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې د دې هیواد بې ثباتي وي. روسي رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا متحد ایالات به پریښتیا له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د ډیپلوماتانو په حواله د 2000 امریکایي سرتیرو د احتمالي وبخی د احتمالي وتلو په اړه راپور ورکړی، خو په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي چې متحده ایالاتو تر اوسه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او دوی بنن په دې اړه د بحث لپاره غونډه وکړي. د ډیپلومات ویلي ځینې نور هیوادونه هم غواړي چې خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې خپل پوځیان وباسي. د ناتو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان ځواکونه روحیه د بل هر وخت په پرتله ډیره کمزوري شوې، هغوی کافي تجهیزات نه لري او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناتو به په راتلونکي کې هم د هغو د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. دا خبر په داسې حال کې په رسنیو کې خپرېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د روانې اونۍ د سې شنبې او چهار شنبې په ورځو په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد تایید کړې ده چې په دې کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مردل چې جمهوری ریاست وایي د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو هیڅ تاثیر ونه لري. پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونه د 2014 میلادي کال راهیسې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه لري. په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې له یوې اونۍ یې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات کړي دي. د شاهین کل اردو چارواکي وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې شوي دي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
په شمازون کې د 209 هم شاهین قل اردو چارواکي وایي چې په تیرې یوونۍ کې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د شاهین قل اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوي او همدارس د جوزجان میمنې لاره چې تر دې پخوا د وسلوالو تیرریستانو د ګواښ له امله مسدوده وه په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ساره دا بسار به سرعت به پیش میرن فیرم قطعات ما در دولت آباد هستن. چهار طرف خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردن. از هر دو طرف تلفات زیادی به دشمن وارد گرید است.
د شاهین قل اردو قماندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې، دا هم وویل چې د اسارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځوړلو په هدف تیرونه پیل شوی او د وسلوالو مخالفینو د مرچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 شاهین قل اردو چارواکي هم پر طالب وسلوالو غږ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د دې نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات وی او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکراتو خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ښکاره کوي او دوی همیشه ژمن نه دي. دته موږ دې ته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیق کوو، دوی ته موږ د غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کېږي. در غیر از دو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت د دې په مقابل کې وچنګیږي.
د شاهین قل اردو سرتیري هم د خپل مشرانو پر شان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي له جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاهین قل اردو دوه تنه سرتیري یې پاړه وای
که انمیستان کې اومده خدا تسلیم ده اولاد کنن که اگر نه میکنن دیگه باز مارم دیگه اومدگی داریم که دده میشون استادگی کنیم تا که خون ده وجود ما دفاع از خاک خود میکنیم.
تیمور صمدی هستم. ما یک پیام برای دشمنان دارم. ما اومدگی بسیار کامل به خاطر سرکوبیا داریم، ولی در قدم نخست از یوم تقاضای ما هست که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خوان صلح هستند.
بعد از حال که شاهین قل اردو چارواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي چې همدا اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلف مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوخت دي. مجیب الرحمن حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
د خوست امنیه قمندانی وی چې په تیرو 9 میاشتو کې د بیلابلو قضیو په تړاو تر 400 زیات کسان نیولی او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندلی دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست امنیه قمندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنیو سره د یاد ولایت د پولیسو د 9 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل، په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 340 یا بیلابیل جرمی واقعیت ثبت شوي چې 103 نوي جنایي پیښې دي، 1 نوي ترهګریزي پیښې دي او نوي پیښې د نشه یي توکو د قاچاق دي. همدارنګه په دې موده کې 114 کیلو چرس، یوه اندازه تریاک، هیروئین، شیشه او 514 لیتره مختلف الکولي مشروبات نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې ویل چې د یادو واقعیاتو په تور 415 کسان نیول شوي چې 325 کسان د جنایي قضیو و دشتنه د ترهګریزو خو او درې نوی تنه د نشه یي توکو په جرمونو تورن ول.
په مجموع کې 340 اویا پیخی دي. د ښار مرکز او د غندې 12 ولسوالۍ او درې مرکزی واحدونو کې ځنه داسې دي چې مخنیوي شوی دی، ځنه داده چې د پیخ نه وروسته نیول شوی دي. الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغه کې د فایل نیوي نیول شوی. دوسی ټولې تحت کشف نه وتلي دي، یو تعداد تحت تعقیب دي، یو تعداد مظنون مفرور دي، انشاءالله وبنیول شي.
د جنرال نورزوی په وینا په تیرو 9 میاشتو کې 143 میله وسله هم د پولیسو لاسته لوېدلې ده چې یو تعداد دلته موجوده ده. ځینې د بالستیکي معایناتو لپاره مرکز ته انتقال شوي او یو شمېر یې اړوندې څارنوالۍ ته ورکړل شوې ده. دی زیاتوي د همدې قضیو په تړاو و درشګاډې نیول شوي چې د محاکمو تر نهایي حکم وروسته به د ګمرک لخوا لیلام او یا پرځای شي. دغه په وینا چې په دې موده کې 402 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګول خلاص شوې چې 400 جریبه په مندوزیو کې او 20 جریبه په خاني خوړ کې و چې عاملین په رسمي ډول سرانوالۍ ته ورپېژندل شوې دي.
402 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګول نه خلاص شوې دي او عاملین رسمي سرانوالۍ ته سپارل شوې دي چې دغه 400 جریبه ځمکه په مندوزیو کې او 20 جریبه ځمکه کې په خوني خوړ.
خوست امنیه قمندان وایي چې دوی د نیول شوو وسلو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نور همدې کبله د سرانوالۍ او عادي ارګانونو په ځانګړي ډول محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان والی وی په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زور واکي د بېوزلو کسانو مرستې وړي. والی ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې مخنیوی به کوي. دا خبره یې په دې ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش پر مهال وکړه. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د وچکالۍ او جګړې ځپلو کورنۍ سره دغه نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسې وکړه. د دغه موسسې مسؤول انجینر محمد داوود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته چې نقدي پیسې دي او 200 نوي کورنۍ ته ورکول کیږي، نوي سلنه به یې پر وچکالۍ ځپلو وویشي او پاتې لس سلنه به یې پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 90% هغه خلک چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، 10% هغه خلک چې متضرر شوي وي، بېځایه شوي د بل ځای نه بېځایه شوي او متضرر وي. 200 نوي کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توزیع شي. اوله مرحله 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله هم همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 209 کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکې وړي، خو وای چې لږ وروسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدلا سید ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د زورواکو رشې له منځه وړي او غریب او بیچاره خلکو ته به خپل حق ورکوي.
مؤسسات د وخت وخت څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتی په دې څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چا وړي دا په دې وسړي په حکم نه مړی دی، د دوو په حکم نه مړی دی. موږ د دې لپاره راغلي چې د دې مؤسسات سره کومک وکړو چې دغه زورواکان په ډاګه کړو او انشاءالله په آینده کې به نور زورواکي ختم وي. موږ د دې لپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخ ونیسو.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د دغه ولایت یو شمېر جګړه ځپلو او وچکالۍ ځپلو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نوم راغلي مرستی زور واکی وړي او یا هم مسولین په خپل خېش او خالويشي په ورته وخت کې د هغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستې وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توضیح شروع و زموږ سره کومک وکړي. خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي داسې لږ کومک زموږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړو تېره بله درلوده و درېده، بس دغسې احتیاج وم یوه ګونې وړه مې چسپېدله، نور بیخي پر مخ وشی نه درلود.
نوم یې صحت ولید وروره، پر دغه دکانو باندې ګرځم وروره، ښه یا لاس پیدا کړي، شر پیدا کړي، بلا نسه پیدا کوه، غلط کمران وروره، زریم یا د کشنیان پسخانه وی وروره. یا په خدای داس کیر ډېره مننه کوو چې زموږ سره بلنه راکړه، موږ ته راغله دا خلک او موږ را وغوښته دا په سترګو مایبه پلار مو فارقۍ دا دی سپین ږیری دی در بدره په دې سرای پراته په دې کې پراته در بدره ده.
د یادونې وړ دی چې د دغه ولایت د کډواله او راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پیله به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ماتیس ویلي چې خپل استعفا لیک یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولی دی. هغه په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د روسیې او چین په وړاندې د امریکا په پالیسۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره د ده نظر توپیر لري. احمد تکله او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په خپل استعفا لیک کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې او لیکلی دی روسیا او چین غواړي چې د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر نړۍ رامنځته کړي. خدای زیاتوي چې امریکا باید د ځان د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. ماتیس که څه هم په خپل استعفا لیک کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره نه ده کړې، خو لیکلی یې دی چې د امریکا په پوځ کې د 40 کلونو خدمت تجربې د ته ورزده کړي چې متحد ایالات خپلو متحدانو ته د درناوي ترڅنګ د خپلو او خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه ټینګار کړی چې متحد ایالات د هغو هیوادونو پر وړاندې چې ستراتیژیکې ګټې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي باید یو ټینګ او قاطع دریس خپل کړي. ماتیس لیکلی ولسمشر د داسې یو دفاع وزیر د لرلو حق لري چې په دې او نورو مسایلو کې له ده سره په یو نظر وي. ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي. له دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ټرمپ په اداره کې د مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ټرمپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسی پیلوسی چې ډېر ژر به د دې جرګې مشر شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسی وویل چې ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا په رسوایۍ د ټرمپ له ادارې وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مرستیال مشر ډیموکرات سناتور مارک وارنر ویلی دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وځي. وارنر په ټویټر لیکلی دی چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له 2 کال کار وروسته د روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي، او د ده د کار په دوره کې په تیره د جنګي تجهیزاتو د پیرودلو په چاره کې ښه پرمختګ وشو. تاسو له پیغامونو
سلام علیکم معلم مخلص ایمن ولا تاسو پیغام ته سم ما د طالبانو د حکومت څخه دا څه لږه دې دا څه لږه چې او وربان دې چې وربان ونه چې له اسلام نه نه لري څنګه دې دا وخت او د دې د خپل خبرې دې دا هیڅ معنا نه لري څه لږه دا رقم نه سره سلام زابل ولایت د نوبر نوی نوبار خالد څخه خبره کوم یا اوریدونکو ته سلام وایم. بعد له سلامه سره سولې په باره پیغام پرېږدو. نه پوهېږي څنګه د ټولو افغانان او د اولس د ټول نظام خبر نه ده. خبرې پنجاتیان او امریکایان سره کوي. نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بل یو خواته ولاړ نه شي. وسلام په احترام د شهیدانو وینو او قربانیو ته وکتل.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کار کوم سلامونه او نیک هیلی ورند کوم. هیله کوم چې دا واری خیر سره دغه د بزوبي غونډه یو نتیجې ته سره ورسیږي. که خدای کول بلکې خدای افغانان ټول په دغه هیله دي چې بلکې خدای سوله راشي. خدای پاک دې سوله راولي. خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او یو اتفاق ورنصیب کړي. وسلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په همدې خبرونه کې خبريږي. څلور نیم بجې سوې. فرشته جلال زید د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي له دې هېواده د زیات شمېر امریکایي پوځیانو وتلو پر امنیت منفي اغېزونه کړې. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن په ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و او که زیات امریکایي عسکر ووځي پر امنیت بد اغېز نه شي کولای. اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون وویل چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستانه د زیاتو عسکرو د وتلو پر پلان خبرې کېږي او که چیرې تایید شي تر راتلونکي وړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه ووځي. ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاره شوي رپورټونه ورته رسېدلي خو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د دې تړون یوې ویان دي اوانا لونګیسکو نن ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وي او قابلیتونه یې د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې تقاعد کوي. ټرمپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړی دی خو جیم ماتیس ویلي چې جمهور رئیس ته استعفا لیک استولی او د استعفا دلیل یې د نظر اختلاف و. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع لیو پونوماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشي سو. لیو پونوماریوف په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ لارې او اعتراضي حرکت پیل کړی و. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی. او د لندن د ګیټویک هوایي ډګر چارواکو نن خلکو ته اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانستل سوی خو خبرداری ورکړی دی چې مسافرین دې د پروازونو د ماتل کېدو او حتی کنسل کېدو امکان په نظر کې ونیسي.
د افغانستان د ملي وفاق په نامه د سیاسي جریان مشر د ملي یووالي حکومت په هیواد کې د بحران او فساد پر رامنځته کولو تورنوي او د اوسنیو مشرانو بدلون یې غواړي. احمد ولی مسعود پرون دا خبره کړې ده. تفصیل خان محمد سین اوري.
د افغانستان د ملي وفاق د جریان مشر وایي هیواد اوس مهال په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی چې د هوارولو لپاره باید اوسنی مشرتابه بدل شي. احمد ولی مسعود د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې هیواد په یو لوی بحران کې ښکېل او ناامني، بیکاري، بېوزلي او فساد پکې مخ په زیاتېدو دی. دغه ویل خلک او نړیواله ټولنه په دولت کې له ولس کلنو چارواکو نه ستړي شوي. په اوسني مشرتابه کې به د بدلون راوستلو پرته دغه بحران تر ډېرو کلونو پورې پاتې شي. حکومت چې له څو کلونو راهیسې مشروعیت له لاسه ورکړی اوس په فساد او بحران کې ډوب دی. که دغه حکومت د بدلولو اراده نه وي افغانستان به د سقوط او د لمنځه وړلو حالت ته ورسیږي ځکه چې په ستونزو کې ایسار دی. د ټینګار وکړ چې چارواکي ونه توانېدل کومې ژمنې چې د خلکو سره کړې وې پوره یې کړې. دا لومړی ځل نه دی چې یو سیاسي جریان د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي بلکې پخوا تر دې هم ځینو سیاسینو، مدني بنسټونو او د ملي شورا ځینو غړو ورته انتقادونه کړي دي. خو د حکومت چارواکو تل د ناامنیو د کمیدو، د سولې د ټینګښت او د بېوزلۍ او بېکارۍ د لمنځه وړلو په برخو کې د خپلو هڅو خبرې کړې دي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست اوس هم د حکومت هڅو ته اشاره کوي. وایي که څه هم حکومت خپلې ټولې ژمنې عملي کړې نه دي خو ټینګار کوي چې په دې موده کې په بېلابېلو برخو کې اغېزمن کارونه ترسره شوي دي. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال فریدون خزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې او د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مالي برخو کې اصلاحات راغلي دي.
امنیتی سکتور کې اصلاحات راغلي دي، سم صدارکاتو بخ کې اصلاحات راغلي دي. یعنی د څه نه ده چې هیڅ کار نه شوی، پر اقتصادي او سیمه ییزې پروسې چې سیمه ییز اتصال رامنځته کوي په دې بخش کې کارونه شوي دي. دا سمه ده چې ناامني هم پراخه شوې ده چې دی عوامل لري. هیله من یو چې هر هغه څه چې حکومت ژمنه ورکړې وه ترې هر عملي شي.
خاغلی خوزون ټینګار وکړ چې حکومت له فساد سره هم جدي مبارزه کړې چې نتیجه یې خو او هیواد مو د فساد په نړیواله درجه بندۍ کې د پخوا په شان نه دی. د ملي وفاق مشر په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یې خپله نوماندي اعلان کړه او تاکید یې وکړ چې هدف یې له دغه اقدام نه له اوسني بحران نه د هیواد ایستل او خلکو ته خدمت کول دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل. د لوګر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د پوهنې بهیر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. اړوند چارواکي ستونزه مني او د حل ژمنه یې کوي. نجیب الله الوخیله او نور تفصیل.
د لوګر زده کوونکي او ښوونکي په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو له کمښت شکایت کوي او وایي چې یخې هوا، باد او باران د دوی د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي هغه مهال چې اورخ، باد او ساړه ډیر وي نو عموما ښوونځي رخصتیږي او د زده کوونکو د زده کړو وخت ضایع کیږي. د لوګر په مرکز کې د محمد یونس او محمد یعقوب په نومونو د عمر فاروق د لیسې دوه تنه زده کوونکي چې اوس مهال په ښوونځي کې د زده کړو ژمني پروګرامونه تعقیبوي آزادۍ راډیو ته وویل:
اوس دغه تقریبا یخ ده په منګل مرته ناست یو او په دې کې هم درس نه شو ویلی، خو کله چې باران او یا یخ وي مشکلات سره مخامخ او درس ادامه نه شو ورکولی.
په اول کې سیواسې ګرمي وه، هلته موږ ګرمي سره ستونزو سره مخامخ وو. اوس دا هوا یخه ده، موږ د یخنۍ سره مخ یو. موږ د لوړپول نه دی له لورې چې موږ ته ودانۍ جوړې کړي.
د یاد لیسې مدیر لطفالله ستانکزی وایي د ښوونځي د ودانۍ د کمښت ستونزه یې په خپله والي او د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې، خو د دوی غوښتنو ته رسیدګي نه ده شوې.
بس فکر وکړئ چې د والي د مقام څنګ ته په 15 مترۍ کې داسې یو سیمپ موجود وي چې هغوی نه خیمه لري او نه هم معیاري سیمپ لري، نو د هغوی ستونزه به څومره جدي وي. حتی موږ په ورځو ورځو باندې چې کله وخت باراني موسمي او یا هم واوري وي، دغه سیمپونه رخصتو او دوی د درس د بهیر نه شاته پاتې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم په یاد ولایت کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه مهمه بولي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل وایي:
هغه شاګردان چې هغوی په نام رساو کې پلرونه او والدین نشي سکونت کولای، هغوی مرکز په عالم تر کړه سوي دي او تعداد شاګردانو ډېر زیات ده چې دوی په یخ کې یخنۍ ته او په ګرمۍ کې لمر ته سبقونه وایي. په دې برخه کې موږ د معارف د مسؤلینو سره جدي کار کوو چې پر روان د ولسمشر په غوږ شپږ زره مکاتبو کې یو هم دی حضرت عمر فاروق د مرکزی لسی د توسعه برخه د توسعه ورکوسی.
بلخوا د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي د غولایت کې د خوانځیو د ودانیو د کمښتون زتایدوی او وایي چې ټول به تعمیر خوانځیو ته د ودانیو جوړول په پلان کې دي. د لوګر د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال امینه سادات وایي چې
استاسه ان شاء الله امی مشکلات ما حل
قرار قرار ان شاء الله زموږ د ستونزو حلېږي. دا چې د پوهنې وزارت نشي کولای هغه ټول خوانځیو ته چې موږ پیشنهادو د ودانیو د جوړولو منځوري ورکي، خو هغه پیسې چې موږ ترازی د نوي ودانیو په جوړولو یې لګو، نام خدا ورست تر بلی مود خوانځیو شمیر ډیریږي او هغوی ته ودانۍ جوړیږي.
روز به روز افزایش یافته میره و تعمیرات جدید بر از اینا ساخته میشه.
یاد دیوی په لوګر کې دا مهال 314 باب خوانځي فعال دي چې 114 ودانۍ نه لري او زده کوونکي بيدیاو کې په ګرمۍ کې لمر او په ساړه موسم کې باد، باران او سړې هوا ته سبق وایي.
په هند کې په روانه می میاشت کې عمومي انتخابات کیږي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیز رسنۍ په بې ساري ډول پراخ رول ولوبوي. د رویټرز په حواله جزئیات له فرشتې جلالزی.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابلې لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټونکو په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کور و انتخابات وګټل او څرګنده یې کړه چې سخت مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر کړل شوي دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واتس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټره کار اخلي. په هند کې 450 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پوینټ څېړونکو اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډېر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واتس اپ کار اخلي. دا معلوموي چې په روانو انتخاباتو کې به له واتس اپ د خلکو استفاده پریکند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پونتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کېږي ویشل سوې ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډېره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واتس اپ د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یو بل تور لګوي چې د رای ورکوونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي، خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودي پر فیسبوک 3.5 میلیونه او پر ټویټر 5.5 میلیونه پلویان لري، خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کندستازی راهول ګاندي پر ټویټر 1.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودي له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نشي ګڼل کېدلی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل سي. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې په خپل کلنی کانفرنس کې د سړې جګړې د محل یو تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړه چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د محل یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنی خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښودلو، روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن له منځه یوړ او اوس د منځني واټن وشتونکو له تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې به جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناکه نه وي. په هر حال د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ په نوم د نوي اټومي تړون په اړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو په اړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر په اړه څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر سا کال په داسې حال کې په خپل کلنی خبری کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کمه شوې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. دا اونۍ بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدې کبله چې ستاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زام الحمد لله کاپیسا ولایت د لسو سوال څخه ما او زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي مسلمانان په دې باندې ډېر ضروریږي مسلمان په شپېته رانه په خپلو کورو کې ژوند نشي کولی سکون نشي کولی زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي او دویمه دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سڑک دو عمومی سڑک بند بند کر دو ملی اردو خوات پتہ دخل گزمک ارے سڑک جو کر دو خلق دا خدمت نظر رکھ لے خلق دا سڑک بند رہی او خلق گزمک را روان دی او سلام دا غزنا پیغام ہو رہے جمعہ ہو کر رہے سی
السلام علیکم پیغام دا دی چی دا دو شاگردانو پو برادر خبر کو شاگردانو کی دا معلمان دا شاگردانو سر دیر دی گوری کی دا فیسودارو خلکو زمونان چې دی هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دی کامیاب کړی دي نه دویمې ټلیفونونو والته په دغې کې کپتان ټاکلی هغه د نولس کلمان نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلاح نور هم اصلاح چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونې رخصت کېږي بیا د مکتبو اکوان د نجونو په ازادۍ د کوي پر دا لارې باندې نو باید دې د لارې د دې چونو نظم باید مکتبیان ورسی خلې او موټر ورته ودري دولت خاصه په واسطه کې نهسته کله چې بیا د خلکو د کم کسان چې جون دې مکتب ته کوم کورس دي هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه په مخ کې تر یو حد دولت کې یو موټر ورته کړي چې سترګه ځای پوری تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او او مونږ کوچې نو د کندهار سیسټم کې تلالي کندهار کې د کندهار سټر دا بل ترې لمن د خبرې د لمن د خبرې سره شاه توخي نو سوال په دې ځای کې دی چې موږ د مختلفو په حساب کې په چنداني د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر د مکتب هغه کسان چې په استلا واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي پلیبان خلګي دا و خلګو انډيني اوپشنيان په بلاري دي دی ریجی مشکلات لري نو په دا غاړه مې وشتنه ده د دغه شاګردانو بستيني د شاګردانو کلمان ني د شاګردانو کتابونه ني دا ډېر مسایل دي دا چې نسو دا ټول مسایل لري او مطلب زما دا غوښتنه ده نور دا پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو کوم خدمت یې د امر چې موږ شماري د موږ خدمت ازري
الو سلام علیکم د کابل ولایت د تګابل اسوالین د غګیګما د دملیا د موږ په چا نه خلک د ډیر راز او موږ تر لګاو کوي السلام علیکم خدمت
سره د ورما جو اسوالین څنګه د جنگ حالات څنګه منطقه مو ټول بمبار څه ځای منطقه څنګه مو د وینې اوته ورا ورزدل راغلي ماجر د هرات ولایت شریای کې پراته یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راته هم تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه کوي دا ما شي مشر دی اورا شلوار راځي دی خو مونږ وشت کې دی خو مونږ وشت کې بارا وینن مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو نشته راس په شکه یو ورمانه کوم کونه وو څه زه غواړم چې نن ورځ ما شوم ان ټول یا خګرمې کتر کنه څه کولای را د بل چې مستو کومه کورې سي مستو سرپناره چې مستو شي دی راکي نو مستو اجازه وکړي چې موږ لار پر بل سره خپل سرپناره کو یو بل خاطر برکت وکړو والسلام
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
بل السلام علیکم زما د پاکستان د ملت څخه د غهیل ادم پدرانش هر څوک چې مری کتالب دې زما ضرور دی کاسکار دې زما ضرور دی کمل کې دې زما ضرور دی هر یو پر بل باندې د انتقاد مکوې چې د دې مرګ زوا دی مده پر دې په کول کوي چې د هغو تم د پر دې تو په کور څخه دی د دې غو تم ور څخه دی خدای ته وګوري قران ته وګوري ک یو سړی مری ټول په دې کې محفوظ دی چې مرګ نه بیروا نو پدې کې نو شرایط تم ستاسو سول هو کې د خدای په لیاز باندې کونډان مو پرېښول ایمان مو پرېښول دا د الله بندگان دي کاف کړ دي کوم حکومت کې کارایتې سول غواړ افغانستان
زما پیغام دا ده چې د تاسو لورادونه ما وورید چې د مچول غو بند پاکستانیانو ته ورکول سوای د چاغه جوړ کی پاکستانیانو ته بند مور کوي چې بمونه به کې کېږي د
یمنګ ټانګونه او تیاری خو ټول را کبال کې یمنګ چاتراش خو را در بدر کل بس ور دی یمنګ دی د کونل د غرو ونی ټول را ماته کړ دی په ټوپو باندې تاسو غټم لا پاکستان ته ورکوي دغه ما غوښتنه ده چې هغه د انګریزانو ته ورکړي خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوي دا بند چې جوړې کړي نورم په مخه کار
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
السلام علیکم زما کی بلال ایمان ولایت مرسیدیا شهر پر استاد سره دا پیژان پیژان مال ول ټول سره په دا پیژان د چبل ته په لمن کې دا ارسن رسې چې روانې دي یا و چې نام وړي د شرکې یا ورور د کلی ملکان دی د شرکې خور غوړي په شی نه رسیدي او بل چې سر ګدان ته واسه په ګدان دا کې چې ماشان مزګر مزګر وړي د شپې وړي به چې په مودې کې خلکې یا خفي ما دا پیژان ټول ټول سره واسه دا پیژان دی ورسېږي مننه تشکر الله تعالی.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول د سلامونه وایم. دا سلام زما دا پیغام د ورور د عملیاتونو چې کوم کیږي او په افغانستان کې په هر ولایت کې روان دي په دغه کې اکثر ډیر خلک عوام شیدان کیږي ورور دا د رسنیو له لارې د نورو لارو سیواهي چې مقصد دا طالبان یا څنګه دي او څنګه د پرنشلو کاته کې یو طالب کوه هغه هم ورور جانا په یو کس سره سلیشن کاته عوام نه وزنی دا نن زموږ په منطقه کې دا د زابل شاجی په ولسوالۍ کې ورور نه کاته دا چې پر مدرسه باندې بمبار کړی د عوام دغه ورستلې د دغه کوه ورور شیدان کړی د مدرسه طالبان دا چې ورور په ټول ولایت کې تاسو ښه معلومات لري چې ورور شیدان کیږي خو هغه ټول ورور د ملکیان خلک دي نو دا چې د حکومت نه کوي ورور د خدای په امان.
سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته سلامونه. د موقع څخه استفاده د معلولینو راغلي ورځ هغه معلولینو ته چې نن په معلولیت کې ژوند کوي او هغه کسانو ته چې پر معلولو انسانانو یې زړه سوځي او د دې جامعې کشرې بولي مبارکي ورته وایم. خبره خو دا ده چې معلول په افغانستان کې یو کشر دی اما ورده ته د کشر په سترګه نه کتل کېږي. معلولین ډېر رنج وړي ډېر تحمل او مشقات تحمل کوي. معلول چې بازار ته راووځي باوجود د دې چې خپل روزګار مجبور کړی دی باوجود د دې چې معلول دی ولیکن دته اصلا د انسان په سر نه قتل کیږي عقارات ورته اوسره کیږي په نظر د عقارات ورته قتل کیږي. معلولین معلول انسان اصلا په دې جامعه کې توهین کیږي اهانت ورته کیږي وړاندې په نامه د شپ په نامه د ګوت په نامه د ګون په نامه ورته ویل کیږي. وګر چې معلولین موږ د معلولین درو کچيري موږ اته کینو زمينه ورته مساعده کې او دوی ته د دوی د کار مطابق د دوی د خوشي مطابق کار پیدا شي په تعلیمي سره کې د شهادت پر سره کې په هر که معلولین خپل رول وبولای شي نو دا مې نظر وو. نو سلام تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتونیم.
السلام علیکم زه د میدان شاد ولایت د بندي چک ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. نو زورونه غوړی موږ د جلګې ولسوالۍ څخه دا چراوړو ګچ تقریبا موږ ته په دوبره نو باید تمامیږي شل زموږه اخلي تقریبا دغه نن شپه چې زه تا ته دغه پیغام ته وتم د مینه لږ روپۍ کلو څخه ورده اخیستې په لاره باندې د نو غمه وخورئ د خدای په لیازې وخورئ موږ سره دغه یو کار پاتې دی دغه پیغام تا ته زه څه وتم. موږ په خپل لاس لارې جوړې کړي پوغو لاسه پوغو لاره موږ نه پرېږدي پنځه سوه زر روپۍ یو نیم زر روپۍ موږ ورکوو هلته یو غریب یو چاته ورکړي دغه لار ترته جوړه که موږ نه دولت لرو نه بل چې شپږ زره دولت اخلي شپږ زره طالبان اخلي ورکه خو د زړه بړاس به نو په تلیفون کښې نه کېږي تاسو ته وکړم نور نو وخت م نه نیسم. زه د کندهار ولایت څخه صدیق الله خبرې کوم. په کندهار کې دا د نظرجان او د تاجان په سرای کې دوکانونه دي د دواوو چې هر څوک ورته ورشي شیشی نه پیدا کېږي و یوازې را سره دي هغه جلا فارموله یي ده جلا فارموله دسر ورکوي. نو دا خواهش کوم چې دا زموږ پیغام ورسوي چې چارواکي باید دغه دوکانداران بند کړي ناستې خطونه یې لانه دي زده منګربۍ دوایانې و مریضانو ته ورکوي. والسلام.
السلام علیکم، زه عبدالحدی یم، له هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه مې تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان، د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي، نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي، نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي، تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو، د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو، نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشوار په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد د پراولات د پرارو د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما دغه خواهش دی د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه ښارونو ته د محصول کم واخلي، او دغه طالبان هم د تجارت نه پرېږدي بې محصوله، نو دا داسې وکړي چې دا محصول دې ورسره نهایي کې نه به تجاران په ازادي او نه به موټروانان په ازادي. په یخو او بارانو کې دوی پر ډامبره ولاړ دي. هره پوسته شپېته پوستې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي. هره پوسته چې پنځه پنځه زره دینې واخلي، نو دوباره دا تجار هم مزه موټران ودروي، او دا اشرف غني رایت نو هم دولږې بلسي دا خو هلته غوښې غورمې خوري پروت دی بالا دې ورځې تېروي، نو دی د چا څه پکې سکې دی.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي ګلدین تایس سره په تماس کې مات. بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان څومره سامانونه یا سوداګانې خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، همدارنګه د وړو یوه بوجې کې وه په پاکستاني تقریبا په ننګرهار ولایت کې منګه به اخیستله په اتلس روپۍ باندې بوجۍ تقریبا افغاني کې چې شپږ سوه شپږ نیم سوه زیات کم دا کسان دي به راځي، هغه اوس نن سره موږ ته په پنځه سوه شپږ سوه یا دوه زره پنځوس یا دوه زره شپږ سوه روپۍ باندې تمامېږي. دغه شان دي په کلدارو باندې موږ ته هر یو شی همدغه شان دي افغانو باندې ګران شوی دی، هغه بیا کلدارو ته واړي، په کلدارو باندې هغه شیین همدغه شان دي، په افغانو باندې ګران شوي دي او په کلدارو باندې ګران شوي دي. همدارنګه زموږ دولت ته دا پیشنهاد دی چې په دا کوم خوراکي سامانونه چې راځي په دې باندې ترانسپورټ بیې یا محصولاتو بیې لوړې شوي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې بدبختانه دغه سکون او سهولت او ارزاني یا همدارنګه پراخ او خیرات ځین کې یې ځای د لاسه ورکړي. دا چا د لاسه دولت هېڅ کله هم تپوسونه ته سوداګر پیسې ونه وي چې دا ولې دومره جګجګري وکړي.
زه سید محمد خبرې کوم، د بغاز ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. دلته دا څلور میاشتې کېږي، پنځه میاشتې کېږي ریګریشن تر د هرات ریګریشن پرته دي. موږ د خدای شی نه دی راکړی، بارانونه اوري، یخونه دي، مردرې بدارې تکه تکه ټوکه ټوکر وري، تږې شونګې ډېرې خلک یو چنګ وړه نه لري چې پاخه یې کړي. موږ څه چنګ وکړو؟ اشرف غني صاحب ته دي دا زما پیغام ورسېږي او نورو مشرانو پښتانه خبر نه کېږي، مردرې بدارې موږ څه چنګ وکړو؟ سلام.
زه فضل الله فضلی یم، د څخو سوری نه سره په اړیکه یم. زموږ په لاره کې دا مشکل دی چې د څخو سوری حوال دا مشکل دی چې په څخو سوری کې هرتنونه روشن شته او د طالبان لاسه بند دی، او بیا په څخو سوری کوز دیږي او پوسته بله پراته ده چې د ټبر په نوم یادیږي. په دغه پوسته کې چې ده لاره بنده ده، لاره بنده کړې، خلک په اوبو کې کته کېږي او په اوبو کې ځي، او سړک یې تړلی ده دغو خوا ته. زموږ هیله ده لوړپوړو چارواکو ته چې دغه لاره خلاصه کړي، موږ یاست موږ په خپله وچه لاره لاړ شو.
د ازادۍ راډیو ټولو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله یو تن استاد او چې نور استادان هم د بلورو په دفتر کې د نګرار په مرکز کې ولاړ یو، د محسنو د اخیستو لپاره راغلی یم، او دومم کېږي چې راغلی یو محسنه نه راکوي، کله چې یو دفتر ته کله چې بل دفتر ته راشي اخیر څنګه یو مكتبونه فلسل او شاگردان هم دسی دیتا نویش پتر که پریگان هم که گی دقا سرسون هم که گی و دوڑای رانا دیسی دی او زمان کخپل ماشون همی حاکی گی منگا دا مرکزی حکمت سخا غوارو که منگ تا دیر تا دا خپل ماشون دا متعمید یا دا تاویلدار دا لار اجرا دقا دا بایمیتریک کم دقا چی دا پروژه چی دا سلسی سا دا ناکم دا
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو او تاسو پیغامونه نور هم را رسیدلی دي، خو د خبرونې وخت هم دومره و. نور به پراتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.